Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د ازادۍ رادیو خبرونه له همدې شیبي یعنی د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د اف ام په 0.5 د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله هم د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. تمکیږي چې د سولې مشورتي لوی جرګه له 4 ورځو باسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 طالبان وژل شوي او یا اسیران شوي دي. او په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو په پلوي په جګړو کې برخه اخیستي وه په 14 کال حبس محکوم شو. بشپړ خبرونه واورئ. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له 4 ورځو باسونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. د دې جرګې له 3200 زیاتو ګډونوالو چې په 150 کاري کمیټو کې ویشل شوي وو په دې اړه باسونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه حدود او سری کرښې کومې دي. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو 12 کاندیدانو په ګډون یو شمېر سیاستوالو دا لویه جرګه تحریم کړه. طالبانو هم دا جرګه نمایشي بللې او رد کړې ده. دا جرګه نن جمعه پای ته رسیږي. تمه ده چې د دې مشورتي لویې جرګې د ګډونوالو مشورې نن د جرګې په پای کې په یو پریکړه لیک کې ولسمشر اشرف غني ته وړاندې شي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې دیارلس وسلوال طالبان وژلي او یا اسیران کړي. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د وای ګډو ځواکونو په روی دواب ولسوالۍ کې د دیره طالبانو پر ضد مشترک عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کلي له طالبانو تصفیه شوي، 13 وسلوال وژل شوي او 12 اسیران شوي. دا عملیات اوسمهال پای ته رسیدلي. عزیزی په وینا په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ماښام پیل شوي وو یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د سمنګان د والی ویان زیاته کړه چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. دا سپیرې یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورن کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرکنډه، پسمیله او نورو بمبارۍ او د توغندیو ډزې وکړې. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. ښاغلی فدایي وویل د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي.
زمږ هیئات سیمې ته تللی دی تر څو دا وڅېړي چې هلته څومره خلک زیانمن شوي دي او دقیق ډول باندې د دغو توغندیو د ویشتلو اصلي علت څه دی.
له دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوی وو چې د پاکستان پوځ د سپیرې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغه توغندي ورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورن کرښه د اغزن تار له لګولو سره مخالفت وکړ. په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستي وه په 14 کال حبس محکوم شو. 34 کلن رافایل لوسوارګي په 2014 کال کې وروسته له هغه اوکراین ته ولاړ چې روسیه کریمیا د خپلې خاورې برخه کړه او روس پلو بیلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. لو سوارګي هم د بلتون پالو پولیسو کې جګړه وکړه او په 2015 کال کې برازیل ته لسنیدو مخکې به کله ناکله په روسیه کې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې څرګندیده. نو موږ په 2014 کال کې بیا اوکرين ته ستون شو خو سمدستي ونیول شو. لو سوارګي په تروریزم تورندې او د 2018 کال په جنوري کې په 14 کال حبس محکوم شو، خو د همدې کال په دسمبر کې لبند خوش شو. د 2013 کال په مې میاشت کې د ازادي راډیو یو خبريال لاغه سره د کیف په اورتودوکس کلیسا کې مرکه کړې و. لو سوارګي پرون د مې په 2 د پالو ګراد خار د وی محکمې لخوا یو ځل بیا په در لسکالا بند محکوم شو، پر د تور دی چې د غیر قانوني پوځي تشکیلاتو غړی دی او تروریست دی. په پولند کې پرون زرګونه يهودي ځوانان د نړۍ له بیلابیلو برخو راټول شول او په 2 نړیواله جګړه کې د يهودانو د ګڼ وژنې یا هولوکاست په مناسبت د پولند په جنوب کې په سنگړو مراسمو کې ګډون وکړ. د ژوند په نوم په دې لاریونو کې شاوخوا 10,000 کسانو چې د اسرایلو بیرغونه ورسره وو برخه اخیستې وه او له يهودانو سره د زدیت پر ضد شعارونه لیږدول. دا لاریون د اشویتس په نوم د هغه کم د 2 برخو ترمنځ په 3 کیلومتره واټن کې ترسره شو چې ناسی جرمنانو د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ جوړ کړی وو او له ټولې اروپا څخه به يهودان په اورګاډو کې راوستل او هلته به د کیمیاوي ګازو په بټیو کې وشل. دا اټکل له مخې د اشویتس په مرګونی کم کې 1.1 میلیون کسان وشل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه زپلو د سمدستي پای تر سوالو غږ کړي. ټرمپ دا غوښتنه ورسره لاغه کوي چې ښکاری د وینزویلا د اپوزیسون د بشر خوانګوایدو لخوا د حکومت د پرزولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د المانزنی د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل د وینزویلا د خلکو بیرحمانه زپل باید پای ته ورسیږي. ټرمپ دا څرګندونه ورسره لاغه کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وصیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکي اونۍ سره ګوري. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. پام کې دا چې د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د مشورتي لوی جرګې د زینو کمیټو په بحثونو کې خبرې شوې دي. په دې دوړو مسلو به جلا جلا ریپورتونه درته وړاندې کول. وې دي زو رسپانو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورتونه هم ولرو. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې د ازادۍ اروپا یا ازادۍ رادیو خبریالان د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې له خطرونو سره مخ دي. په دې موضوع باندې هم ریپورت لرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. نن په پام کې د چي د سولې مشورتي لوی جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې سره راټولې کړي او د یو پریکړه لیک په بڼه افغان حکومت ته وسپاري. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پایل شوه او نن 15 ورستۍ ورسته. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسول چارواکي وایي چې ټولو کمیټو خپلې دندې بشپړې کړې دي او د جرګې د اعلامیې مسوده به نن تصویب شي. احمد تکل موضوع څېړلې تفصیل ترې اورو.
نن جمعه د سولې د مشورتي لوی جرګې ورسته ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د رواني غوي میاشتې 9 نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سره کرښې وټاکي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزي آرال تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسیدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
اوس پنجشنبه چهارمین روز برگزاری لوی جرگه مشورتی سال
پنجشنبه چې د سولې د مشورتي لوی جرګې څلورمه ورځ وه د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا اوو بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لویې جرګې پرېکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمېر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانیستون کې غونډه کې د اداري پلاوي د انتخاب پر سر یو لړ ناندرۍ رامنځته شوې، خو داسې ښکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان وو. د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرۍ د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمه مرستیاله میرمن آرال وایي د جرګې ټولې چارې له پلان سره سم پرمخ ولاړه.
ما هیچ روزی را از دست ندادیم. روز اول روز افتتاحیه بود و رئیس
موږ هیڅ کومه ورځ له لاسه نه ده ورکړې. لومړۍ ورځ د جرګې د پرانیستو ورځ وه او استاد سیاف د رئیس په توګه وټاکل شو. په بله ورځ موږ د سهار په اتو بجو کار پیل کړ او د جرګې منشي او مرستیالان د انتخاباتو په اساس غوره شول. همداراز کاري کمیټو هم خپل رئیس او مرستیالان غوره کړل. ټولو کمیټو خپل راپورونه د پنجشنبې په ورځ ولوستل. د سولې د مشورتي لوی جرګې له 3200 زیات غړو په یو 50 کمیټو کې په تیرو درې ورځو کې بحثونه وکړل او پرونی خپل طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمیر غړو پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پرېکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمېر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپلې سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو 15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی. یو زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې سوله تر بل هر وخت زیاته رانژدې شوې ده.
دوستانو، هم اوریدل چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان د سولې په اړه څلور ورځنۍ بلکې 15 ورځنۍ مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیږي او په یو ګډه اعلامیه کې د خپلو بحثونو نتایج او خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړي. اخواته د جرګې په ځینو کمیټو کې بیلابیل مسایل د بحثونو مسایل و. یو له دوی څخه د سولې لپاره د موقت حکومت یا موقت ادارې جوړول هم په بحثونو کې شامله موضوع و چې د جرګې د ځینو غړو په وینا بیلابیلو ګډونوالو مختلف نظرونه لرل. د دغه جرګې یو شمېر غړو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدی چې تایید کړه چې په خپل غونډو کې په دې موضوع بحث کړی دی، خو یې ویل چې د موقت حکومت پر د او تاکید باندې بیلابیل نظریات موجود و. د خان محمد سین په ریپورت کې جزئیات اورو.
د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي که د موقت حکومت په جوړېدو کې طالبان سولې ته حاضرېږي ولې پکې ځنډ راشي؟ د دغه جرګې غړي او د مشرانو جرګې سناتور جمعالدین ګیانوال د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل سوله قرباني غواړي.
په دې بحث موضوع شوا او دغه راغله چې کچیرې صلح راځي موقته اداره د ملک په خیر ده که نه ده، د سولې په خیر ده که نه ده، او کچیرې داسې وي چې صلح راځي وکیل صلح راځي باید موقته اداره شي.
د جرګې ځینې نور غړي هم تاییدوي چې د موقت حکومت پر جوړېدو یو لړ بحثونه وشول، خو دوی زیاتوي دغه بحث په کمیټو کې دننه هم له مخالفتونو سره مخ شو. د جرګې دوو ګډونوالو عزمالدین مرزایی او روزی منشي شرارتي آزادي راډیو ته وویل
د جریان گفتگو بین نمایندای مردم بحث شد ولی
دوی وویل د خلکو د استازو ترمنز د موقت حکومت په اړه بحثونه وشو خو ټولو په یو غږ وویل چې مونږ د موقت حکومت غوښتون کې نه یو ځکه چې د افغانستان لپاره په شاتګ دی او لامل یې اتلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنېږي د موقت حکومت رامنځته کیدل د لوی مشورتي جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت رد شول او قبول یې نه کړ
قبول نه کړل
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نږدې سلوی خورز مخکې په یوې ناسته کې ویلي و چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کیدل په دې هیواد کې د اوږدې جګړې حل لار ده د عمران خان د دې څرګندونو پر وړاندې افغان حکومت سخت غبرګون وښود او ان له اسلام آباد د مشورې لپاره افغان سفیر عاطف مشل کابل ته راوغوښتل او په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ افغان چارواکو همداشان ټینګار کړی چې سوله د افغانانو یوه جدي اړتیا ده خو په دې پروسه کې به د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي خان محمد سین آزادي راډیو کابل
جنگ دی ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته واکې اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي
طالبانو او متحده ایالاتونو په قطر کې د خبرو نوی دور پیل کړ دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دی یوې مقالې عنوان دی په مقاله کې د سولې د خبرو جزئیات راغلي او د افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې له خبرو په لری پاتې کېدو ناراحته دی د ورځپاڼې په لیکنه مهمه موافقې د ترلاسه کېدو په حال کې دي واشنگتن پوسټ لیکي د سولې خبرې د سختو انتخاباتي مبارزو ترمنځ روانې دي ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غنی ځینې سیالان وړاندیز کوي چې یو موقت حکومت جوړ شي او دای بیا په انتخاباتو ټینګار کوي دا انتخابات چې څو واره ځنډول شوي په سپتمبر میاشت کې به ترسره شي ورځپاڼې افغان سولې ته د زلمی خلیلزاد هیلمندی ته هم اشاره کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې هیله خودلې و چې تر انتخاباتو مخکې به د سولې موافقه وشي د تازه بیا په یو ټلویزیونی بحث کې دا هم ویلي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې لتړونه ډیر مطمئنه نه ده نو ځکه خدای چې انتخاباتو ته هم چمتووالی ونیول شي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو تمرکز کړی دا مقاله د ناول په نوم د یو امریکایي پوهنتون دوو استادانو لیکلې د وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې راغلي چې متحده ایالاتونه اوس وخت په افغانستان کې بریا ته د یو امکان په سترګه نه ګوري د مطلب لیکوالانو ویلي امریکا متحده ایالاتونو اتلس کاله مخکې د طالبانو د لمنځه وړلو هوډ کړی و خو اوس په مستقیمه توګه له دې ډلې سره د سولې خبرې کوي د طالبانو سره د سولې خبرې داسې وخت روانې دي چې دې ډلې خپل پسرلنی جنگ هم پیل کړی دی په وال سټریټ جرنال کې د خبرې شوې مقالې په دوام کې لولو چې د متحده ایالاتونو له ملاتړ برخمن افغان حکومت له طالبانو سره له خبرو ایستل شوی ځکه د وال سټریټ په لیکنه طالبان دا غواړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي د په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې وکړي او تر څو چې له افغان حکومت سره خبرې او اوربند ټینګ نشي په هیڅ شي موافقه نه کیږي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پکنوي اوریدل شي دا زموږ سهارنۍ نیم ساعت پښتو مجله ده افغان حکومت د سیګار یا د افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتیش د ادارې د ورستی ریپورت پاړه چې د سولې د پروسې پاړه پکې اندېخنی خودل شوی وای له طالبانو سره د سولې خبرې به د لاسراوړونو ساتلو پوري مشروطې وي د افغانستان د اجرایي ریاست مرستيال ویان امید میسم پرون ازادي رډیو ته ویل چی بشري ازادي او د خزو حقونه به د سولې د خبرو قرباني نشي د پداسال کې د چی د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش اداري یا سیګار په یو تازه ریپورت کې ویل چی ل طالبانو سره د سولې معاملې به بشري حقونه متاثر نه کړي د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې تفصیل اورو
د افغانستان د ملي والی حکومت وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د تیرو اتلسو کلونو ټولې لاسراوړنې وساتل شي او د سولې قرباني به نشي د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستيال وایي امید میثم د پنځم به پورز ازادي راډیو ته ویل هغه سولې چې افغانستان شاته بیاي افغان دولت او ملت ته د منلو وړ نه ده
سولې ته
صلح کې
په قیمت دی وای هغه صلح چې د خلکو د لسراوړنو او ارزښتونو په قیمت وي نو زموږ له نظر دا صلح نه ده بلکې شاتګ دی موږ به هیڅ کله له وسلوالو مخالفینو سره په مذاکره کې ارزښتونه قرباني نه کړو او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکړو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې د سولې په اړه د ناوړه پیغامونو خبرداري ورکړې په دغه راپور کې راغلي کله طالبانو سره معامله وشي ممکن بشري په ځانګړي توګه د ښځو حقونه متاثر شي د دغه راپور په یو بل برخه کې ویل شوی شاید له سولې وروسته په دغه هیواد کې د امریکا په تعمیرونو پانګونه هم زیانمنه شي او تشدد همداسې دوام وکړي له دې وړاندې یو شمېر افغان چارواکو او فعالو ښځو او د افغانستان متحدو هیوادونو هم بار بار ویلي وو د افغانستان بشري حقونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نه شي په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي که څه هم له طالبانو سره د سولې معاملې ته اندېښمنې دي خو د دوی په باور شرایطو تغییر کړی او د دوی حقونه به محفوظ وي له ډلې صفیه صدیقي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ښځې هغه د شلو کلو مخکې ښځې نه دي او همدارنګه په دې هم باور ده چې افغانستان طالبان هم اغه د شل کاله مخکې طالبان نه دي ولی یو خبره غواړم وکړم هغه دا ده چې د افغانستان غزه د ټولو نه مخکې د جنگ متضرره ده او اول لاس متضرره ده
هغه د صدیق ټینګار کوي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د خزو رول پیوړی وي او د دوی خبرو ته بغواک کې خدل کیږي د سولې مشورتي جرګې کاري کمیټو هم له نورو بیلابیلو مسایلو سره په خوا کې د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتلو ټینګار کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږم پړاو خبرې روانې دي د ځینو امریکایي سرچینو په باور د سولې په دغه پړاو خبرو کې په څلورو اساسي برخو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو د تروریزم پر ضد د مبارزې هڅې وربند او له افغان حکومت سره د سولې د بین الافغاني خبرو باندې بحثونه کیږي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
نن د رسنیو نړیواله ورځ ده د پداسال کې د چې د ازادي اروپا ازادي رډیو خبري اعلان له سختو غواخونو سره سره خپل کار ته دوام ورکړي په کابل کې د ازادي رډیو خبري اعلان رسل دي چې تیر کال درې تن همکاران په یو چاودنه کې وشل شول په ډیرو خطرناکو شرایطو کې خپل کار کوي په اسلام آباد کې د ازادي رډیو د مشل څنګه دفتر تړل شوی او د روسیې او اوکرين په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د دې رسنۍ خبري اعلان لګنو غواخونو او ننګونو سره مخامخ دي احمد تکل په دې اړه رپورت لري
نن د مې د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده ازادي راډیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بیلابیلو هیوادونو کې لګڼو او زیاتېدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره دیزی سنلر په دې مناسبت وایي چې د راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمېر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی خو د حکومتونو زیاتېدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ عباد الله هننزای او فرشته محرم دورانی تیر کال د غوی په لسمه نیټه په کابل کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شول په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي دا ویرشته چې د رسنیو ازادي چې په افغانستان کې د تیرو اولسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته خایي محدود شي د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي په یو وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیول چې د سه شنبه ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله په پاکستان کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې ل 15 میاشتو رئیس بندې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال رادیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خبرونو تورنه کړې ده. خو مشال رادیو چې په قبایلی سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکو لري د یوې بیساري رادیو په توګه خپل خبرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د آزادې اروپا ازادۍ رادیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پام وړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. وبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پلو ونیو او له نږدې دوه کلونو راهیسې نظر بند دی. د تیر کال د انتحاری چودنې په اړه د رادیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ رادیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملن سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو څو لسیزو کې په روسیه کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا محمد خان په نوم باندې او اوریدونکو د کندهار نه او د عبدالواحد مدقق په نوم باندې اوریدونکو لوګر نه په راستولو پیغامونو کې ویل دي چې حکومت او طالبان باید په روژه کې په خپلو کې اور بند وکړي. کریم شیدا د غزنی نه په یو راستولې ایس ایم ایس کې ویل چې رسنۍ د حقیقت اواز دی او هغه چې له حقیقت یریږي له رسنۍ ډاریږي. او نظام الله صافی له کونړ نه په یو راستولې ایس ایم ایس کې ویل چې خدای دې وکړي چې د سولې مشورتي لویه جرګه یو نوی رنگ راوړي او افغان وژنه ختمه شي. دوستانو دا ستاسو څو پیغامونه و وسپره شو د مهمو خبرونو سره ټکو ته. تکل شوې دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلورو ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه نن خپل سپارښتنې راټولې او افغان حکومت ته وړاندې کړې. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت فرویدوا بلسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 13 تنه وسلوال طالبان اسیران وژلي یا اسیران کړي دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې په دریو ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي چې د دې پیښې په تړاو یې څېړنې پیل کړې دي. د سپیرې یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورن کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي سرګنډه په څمېلا او نورو بمباری او د توغندیو ډسې کړې دي. په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې وه په 14 کاله حبس محکوم شوی دی. په پولینډ کې پرون زرګونو یهودي ځوانانو د نړۍ له بیلابیلو برخو چې د نړۍ له بیلابیلو برخو راټول شوي وو او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼ وژنې یا هولوکاست په مناسبت غونډه لرله. د پولینډ په جنوب کې په ځانګړو مراسمو او لاریون کې برخه واخیسته. د ژوند په نوم دا لاریون نومول شوی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شیبو ته ورسېدلو. مخکې له دې نه چې ستار فروغ راشي یو بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
منهاج الدین حامد يم د ماشوم د ساتنې څنګ مسؤل يم.
ماشوم ته د څه رقم یو چاپیریال برابرول مهم او ضرور دي ترڅو د غزوند یو اغه ځانګړی رنگ پکې واخلي چې د ته ضرور ده.
د ماشوم چاپیریال باید یو محافظتي یعنی ساتون کې چاپیریال وي چې په هغه کې ماشوم وسی کول خو د وکی د ماشوم غږ اوریدل شي. د ماشوم د رشد او د انکشاف او د ودې په برخه کې باید کوشش وشي.
کراسو د تاسو خپل کورنۍ ته آی خپل بچو ته د موضوع څومره په نظر کې نیسی؟
مهم کار چې کوم ماشومان ته مخه تعلیم پیدا کومه او ترڅو چې دوی خپل تعلیم ښه ترسره کړي پس دې چې بیا دوی د 13 کلنۍ عمر پوره کړي بیا د ازدواج یا مثلا نور مسایل ته او کی توجه
ام دا اوس د مثلا سرقم دی لوب وسایل وخت چم تو کړي سرقم دی وخت ورته تعین کړی دات چې هغه د درس وخت دی لوب وخت معلومي او پدې کې دوی خوشاله هم موسی
طبعا دا خو مهمه خبره ده چې ما شومان د پاره د زمينه مسايده سي چې دوی لوب د پاره دوی رشد د پاره دوی غوي ته وخت ورکول سي چې د خپل نظر څرګند کی او غوي ته لکه دی یو غټ انسان په نظر ورته وکتل شي تر څو چې هغه اوس کولای شي رشد وکړي واده وکړي
څومره وخت خپل بچو ته ورکړي چې لغو سره تیر کړي
د کار په څنګ کې باید سړی وخت ولري چې ماشومان سره وګرځي کینی او دوی سره مینا او محبت ځکه چې ماشوم د مور او پلار سره یو ډیر غټ قوي تړاو لري چې دا تړاو د ماشوم د واده او د رشد په برخه کې ډیر مهم اغیزه لري نو دا د ماشوم په روحي او رواني وده کې ډیر زیات تاثیر لري
دا خبره تاسو یې په خپل کور کې په پام کې نیسئ
طبعا موږ څوک چې یو کار به مخکې وي اول باید خپل کورنۍ کې تطبیق
کړي
په کورنۍ کې زموږ ماشومان لپاره ډیر زیات وخت خپل ماشومان ته ورکوم غوي تفریح ته بیایم غوي زیونه ته بیایم او کوشش کوم چې ماشومان رشد وکړي وده وکړي
یعنی هدف دا دی چې کسرای خپل ځان شروع نکړي نو ټولنه ته نشي کوي خیر ورسی
بالکل هم دا خبره ده چې اول باید خپل کورنۍ کې تطبیق شي پس دغه نه به کالج ټولنه کې تطبیق کړي
دیر زیاده منت تسونه
تسونه مننه